په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سپېد د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. د طالبان یو هیئت چې مشر د طالبان یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی چې د پاکستانی چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسله خبری کوي. دا هم ورته د بشري حقوقو د څار سازمان د شغلي د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد کړی دی. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له سپی ولستان ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغانی خبرو پر وړاندې خندونه پای ته رسیدلی او هیله مند دی چې دغه پروسه په مخ ولاړه شي. د افغانستان حکومت وایي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لوی کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغانی خبرو پر وړاندې خندونه پای ته رسیدلی او هغوی هیله مند دي چې دغه پروسه به په مخ ته لاړه شي. قریشی نن د خبرې په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته کړی دي. هغه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوی ورتک تایید کړ خو نور جزئیات ورنه کړل. قریشی دومره وویل چې د سبا له طالبانو سره ګوري. قریشی خبري غونډې ته دا هم وویل چې چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال د چینایي سیال او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد نه غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي خو هند یې پر دې تورن کړی چې په افغانستان د حالاتو خکیدل نغواړي. یک شنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاین په خپل ټوټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د افغانستان حکومت د بازرس ادارې لخوا د افغانستان د روغتیا پخوانی وزیر د دغه وزارت یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د بازرس ادارې د اطلاعاتو رئیس فیروز بشری نن په دې اړه رسنیو ته اعلامیه استولې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان د کرونا ویروس لپاره د ځانګړو شویو سرچینو د هایفومایل او له دندې د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې اعلامیه کې د روغتیا د پخواني وزیر نوم نه دی راغلی خو د اوسني سرپرست وزیر څخه مخکې د روغتیا پخواني وزارت څوکۍ فیروز الدین فیروز مخته وړله. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مرستیالي پیتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامي دغه پیغام رسوي چې د حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري یا نه غواړي دغه کار وکړي. هغې زیاته کړه که حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغی نو څنګه د هغو لاسته راوړنو ساتنه کولی شي چې له 2001 کال راهیسې یې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت هم د نیولو امر کړی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر ښاغلي کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات کړي چې به نتیجې پای ته رسیدلي. د کورونې چارو وزارت ویلي هیڅوک له قانونه نشي تښتېدلی او حکومت د قانون په اجرا مکلف دی. دغه وزارت ویاند طارق آریان نن له غرمې وروسته په یو ټویټري پیغام کې ویلي ښاغلی کریم له یوې مودې راهیسې تر څار لاندې دی او افغان پوځیانو چې تېره شپه د هغه د نیولو لپاره عملیات وکړل دی په خپل ځای نه و. په جرمني کې ساينس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلېدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دغه کار لپاره د جرمني په ختیځ لایبژیک ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرتونو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول د ټولو ګډونوالو لپاره شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیسټونه منفی وي. ټول هغه نندارچان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېدله. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. سټیفن مورسی چې په حالی کې د پانتون د روغتون د دې څېړنې تنظیمونکی مشر دی وایي دوی غوښتل دا وڅېړي ګډونوال د کنسرت په جریان کې څومره له یو بل سره تماس نیسي چې نتیجه یې لا تروسه نه ده معلومه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی ناسنستي لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپورونو په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له امله ناروغ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومتره کې پروت دی تبې او ناسنستي نیولي. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې نیول شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 30. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 30. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 30. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 30.
ناجی سپی د حواله حال خبر کړو. اوری د طالبان یو هیئت چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی او سبب د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبري وکړي. د کورنیو چارو وزارت په امر امنیتي ځواکونه پنشر ولایت ته ورغلي و چې کرام الدین کریم ونیسي. د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان انتقاد وکړ. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د سولې د بهیر اړوندې اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړي.
د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن اسرائیل ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه لري. سوي دي د طالبانو یو هیئت چې مشري د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت په د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو مسایلو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دغه هیئت به د سولې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر سونزو هم خبری وکړی. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان اجمل انت په ډیره نور تفصيل ورکړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبري ناسته کې د افغانستان په اړه ته پوښتنه وشوه. سره دې چې د خبري ناستي بنیادی مقصد د چین ته وروستي سفر او هندستان سره د اړیکو په موضوع باندې کله چې بیا پوښتنه وشوه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نو اول خو دا و چې د خپل باندې هم سبا په اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم شپکسي د پلاوي دي هغه سره د دلتا غونډه کوي. او بیا د پاکستان چې کم دی یو پاکستان اکثر دا خبره کوي چې د صلح په پروسه کې د پاکستان یو رول دی. اول و چې دا مشکل و چې دا خبرو دا پروسه شروع شي، لیکن بیا غا خبره شروع شوي او یو معاهده ته هم امریکا او طالبان ورسېدل. بیا د بین الافغاني مذاکرات په اړه باندې راسي مطمئن ښکاري د چې دا غي د پاره یو ما هول یو فرصت پیدا شوه دی. شرمند قریشی دا مو چې طالبان او کمزر کسانو د حکومت هغه خوشی کړی دی او د خبرو وکړه چې ډیر د په الفاظو ډیر چې کوم مشکلات وو بین الافغانی مذاکراتو نه وړاندې هغه د په نظر حل شوی دی. نو دا خبره وکړه بل ډیر زیات جزئیات د پلاوی پاړه باندې نو ورکو غوښتل چې باغې دی نن خبرو شي شي او بل دا وی چې بین الافغاني مذاکراتو کې پاکستان بالکل مداخله نه کوي دا د افغانانو خپل مسله ده او افغانان باید چې دراتلونکو په اړه باندې خپل فیصله وکړي او شاه محمود قریشی یو وار بیا دا تور لګو چې هندستان د دپ نظر د افغانستان د صلح پروسا خرابول غواړي.
د ازادي رادیو د مشاله څنګه خبريال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونې کولې. د طالبانو یو هیئت چې مشري د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي، تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو موضوعاتو بحث کوي. دا په څه کم یوه کال کې پاکستان ته د ملا برادر دویم سفر دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې دغه حیات به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سبا سیشن به د طالبانو له حیات سره ګوري. خدای نه دی ویلي چې پر کومو موضوعاتو به بحث کیږي. د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان نقش مهم ګڼل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. هڅه کوي چې په دې اړه له تحلیلګرانو سره خبري وکړو. مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې درئ. سو आवाज می اوري؟ سلام سلام. ستاسو ټلیفون متاسفانه چې نه دی رخصوي، خو بیا هم आवाज مو یو څه خراب راځي. ستاسو نظر څه دی چې د افغانستان د سولې په مسله کې چې د طالبانو دغه هیئت د اهمیت په سترګه کتل کېږي چې پاکستان ته سفر کړي، څومره کولای شي د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه لري کړي؟
دوست لپاره پاکستان د ګټو باندې را څرخېدونکی سفر دی. یعنی د افغانستان سوله او د پاکستان ګټې که سره منځ بیلې کړو، نو په هغې په رڼا کې دغه تناظر کې که ورته وګورو، نو زه فکر کوم د افغان سولې دپاره به دومره نه شي. هغه پاکستان چې کوم فشارونه دی
بله رئیس صاحب، که څه ځای ته تاسو تغییر ورکړئ، ځکه چې آواز مو صفا متاسفانه نه راځي. ټلیفون کرښه کې ستونزه ده، نو کېدای سي هغې سره مو آواز یو څه سم سي. له مشتاق رحیم سره مو ټلیفوني تماس متاسفانه چې پرې سوه دي، خو هڅه کوو چې بیا هم له ښاغلي رحیم سره تماس ونیسو او پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه ورسره خبرې وکړو. د طالبانو یو هیئت چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې د راپورونو پر اساس شپږ کسان شامل دي، تیر شپه ناوخته شاوخوا دوې بجې پر ځایي وخت اسلام آباد ته رسېدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دغه حیات به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو هم بحث وکړي. دا په څه کم یوه کال کې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر دویم سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې سبا سیشن به په پام کې لري چې د طالبانو له حیات سره وګوري. خدای نه دی ویلي چې دی به پر کومو موضوعاتو له دغه حیات سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره نن مخامخ شول. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي وي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه د تورن دی چې د تورونه یې رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون د 143 ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کسب کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي كاملا بيگنا ثابت شي او چي چي هغه مجرم ثابت
په پنشير کې زینو کسانو حکومت تورن کړي چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه ستاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګونی کی دا دوی ته شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپل مرسته نه کوي له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده پیغور ده دغه دغه ولس دوی په دې خبر نه پیژي دوی باید خپله تصفیه وکړي خپله کومک وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پمندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صدر کړي او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع پر سر کیږي ډیر زیات متامین دي چوقي مثلا آزاد ګرځي مثلا قانون په نه ده ترتیب شي بلکې قوت شي دي ځکه د دولت په مرکزي دولت رئیس په کومک سره خلک نه کوي دا ستونزه هغه مخلمه ځي چې واقعا هم له دولت هم ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وکړي او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټول باندې واقعا هم په ټول باندې قانون تطبیق شي
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو بیرته ورګورځو پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پرته خندونه تر ډیره لري سوي دي د بدسل کده چې د طالبانو یو هیات چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي اسلام آباد ته رسیدلی دی د سیمه ایزو مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم را سره ټلیفون په مستقیم تماس کې د رحیم صاحب مخکې تماس پریسو ستاسو نظر څه دی د شاه محمود قریشی د سرګندونو په اړه چې آیا د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پرته خندونه واقعا لري سوي
ګوري اول باید د خندونو ارزونه وکړو دا اوس لپاره خو د افغانستان سولې مخته پروت خند د بندیانو د خوشکولو مسله ده چې په هغه باندې د فرانسې حکومت نیوکه درلوده او د افغانستان حکومت هغه بهیر درولې دا غي نه خو ته کوګورو د پاکستان د افغان سولې د بهیر سره مرسته یوازې په دې باندې راڅرخي چې د پاکستان کمی ګټي چې دي کمی جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک هغه کم ګټي د دوی چې په افغانستان او په سیمه کې هغه څومره خوندي کیږي دا غو خوندي توپ د پاره دوی هڅه کوي نو د اوس د پاره خو هغه کم خان سره چې مخامخ یو هغه باندې د هغه زونه کې په عین حال کې د پاکستانیانو یو نو معنا ورده چې امریکایانو ته دا خودل غواړي چې دا اوس هم دوی د سولې بهیر په خپل واک کې لري ولې دا کار کوي دا د لپاره چې دوی کته سیو ګوري د سعودي سره د دوی د ورستي تماسونه او اړیکې هغه نه دا ثابتېږي چې سعودیان د دوی نه خفه دي او دوی اړتیا لري د باجی هوادونو مرسته ته تر څو دوی د اړیکې بیرته سمې کړي او هغه اړیکې دوی لپاره اقتصادي اخن ډېری مهمه هم دي نو دا تر ډېره هدا پورې د دوی معنا ورده چې دا په اثبات ورسي چې اوس هم د سولې کلی د دوی سره دا او دوی
بلې دا سفر په داسې وخت کې چې څو ورځې مخکې پاکستان هغه بندیزونه بیا تازه کړل چې امنیت شورا په 2015 میلادي کال کې د طالبانو پر ځینو مشرانو لګولي ول. د ډلې پاکستان د ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د مشر یادونه کړې وه او دستي بیا دا سفر پاکستان ته ترسره کیږي په دې اړه ستاسو نظر څه دی پاکستان څه غوښتل ثابت کړي
په لومړي سر کې خو باید وګورو چې دغه بندیزونه ولې دی ولګول داغي اساسي دلیل دا و چې دوی د سپتمبر میاشت کې هغه د اف ای ټی اف غونډه تر روان دي الته دوی په خلل لیست کې دي او دا هغه د پاره د راپور ورکول لپاره یو څه مواد باید لاسته راوړي په عین حال کې دوی د خو دغه بل نور مجبوریتونه هم دي کله شي داسې هم ماول وستل په بازي زینو کې د پاکستانی مطبوعاتونه چې ګوندی دوی طالبانو باندې فشار راوړل دي دغه تور خل د وبخې دغه تور لیست د تازه کولو لپاره تر څو دوی اړباسي او دوی ته په ورپیاد کې چې اوس هم دوی باید پاکستان سره په همغږي د سولې بهیر کې مختلال شي چې دا هم یو باس مطرح دی پاکستانی مطبوعاتو کې ماول وصل دغه هم نقطه کې دی شي نو یو خواته د اف ټی اف وختونو لپاره دوی یو راپور چمتو کول بل خو طالبانو ته دا سیګنال لګل چې کچيري د سولې په بهیر کې د پاکستان نظر په او موقف په نظر کې نه نیول کیږي، نو خای دوی ستونزې ایجاد کړي دی پروسې ته.
بل رحیم صاحب، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی دا ویلي دی چې د افغانستان د سولې په مسأله کې هندوستان منفي نقش لوبوي، یو ډول منحرف کول نه دی د افغانستان د سولې د پروسې؟
کاملاً کوتاشي ګوري د تیرو دول شيزو کې هند او د پاکستان نیابتي او زرګري جګړه، چې زرګري مطبوعاتي برخه کې و او نیابتي دا چې ډلې دی بل په ځای راولې دا روانې وي، او اوس هم پاکستان په دې تکل کې دی چې غواړي چې د امریکای او نورو هیوادونو مخه دې مسلې تر واړي، بل خصوص اروپایي هیوادونو هغه هیوادونه چې سولې د بهیر مرستندویان دي هغوی د هند په مقابل کې ودري، او له دې لارې دوی هغه خپل کوم سیمه ییز سیاسي موخې چې دي هغه ترلاسه کړي. نو دا تر ډېره حده پورې د دوی هماغه سیمه ییز سیاسي معنا ورده او د نړیوالو جلب توجه او د هغوی ملاتړ را جلبول دي. تاسو وګورئ د کشمیر په مسله کې پاکستان جدي ماتې د هند په مقابل کې او ټول انسجام له لاس اور کړو، اوس دا دوی غواړي چې د نورو لارو نه د هند په مقابل کې د جبهو د تقویه کولو د جوړولو د تقویه کولو هڅه وکړي، او د دې لپاره دوی د افغانستان د سولې نه استفاده کوي. کنه که وکتل شي هند فکر نکوم دومره پیاوړی رول ولوبولی شي په افغانستان کې چې دوی د سولې ټول بهیر وننګوي.
ډیر مننه. د سیمه ایز مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونه کوله.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د شوزو او بشري حقوقو کمیسون د افغانستان د سولې اړوند د اندیشنې د امریکا له کانګرس سره شریک کړي دي. بلخو د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان خزو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکی کړي دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نور جزئیات په اړه وویل:
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استادو او له کمیسیون بهر د خزو کاکاس لو یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاس ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاستراوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوی او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره د مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسی. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوی چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځنګړی مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غاور وسی. بلخوا د افغان خزو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکی کړي. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د سولې بهیر او طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان خزو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپل اندېښنې شریکی کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته ځوابونه نه دي ورکړل شوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو لشمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې علي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تاسف سره یې د دوو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې د چي د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایلو باندې به خبري وکړي. هڅه موږ له د افغان خزو د غواندښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل څه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامي دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د خوندیتوب وړتیا نه لري. په پنجشیر ولایت کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي دي. د نورو سازمانونو تر څنګ د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. سپیولاس تانیکزی له میرمن ګاسمن سره مرکه کړې ده چې په څو شیبو کې تاسو ته خبرو. پاتریشا ګاسمن په دې اړه انتقاد کړی چې حکومت ولې نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior in
یو انتقاد د دې چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانون تختی. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده. دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی هغه چې که زورور ووسی یو لاره پیدا کوي نو خلک د همدې زورور ترڅنګ دريږي او کار په همدې شکل مختزي. که مسله همدا سروانه وي نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به خځې سپورت ته زلخه کوي؟ ولی به هغوی هلمنه وي په دې حال کې چې لدی ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنشیر کې کیسې مېزي مليشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
د بشری حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ، د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karim Adin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشا ګاسمن و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته ورسید. دای پر کوم مسایلو خبرې کوي؟ نوریاس نوری براتو وای.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د 15 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغې موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راز فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې دغه راز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جګ پوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي.
د نړۍ څو هیوادونو ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه واورېدل. له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد سره.